دا راډیو ټولو کارکوونکو، تخنیکي همکارانو، ټولو اوریدونکو ته د طالب چارواکو د پام وړ ننګرهار کې دغه د عشر او زکات مسؤلین ډېر ظلم کوي په خلکو پسې په خپل سر باندې لیکنې کوي چې د فلاني 500 منه غنم شوي په هغه باندې 500 منه عشر کېږي، د هغه بېچاره 200 منه غنم شوي وي چې په هغه کې 100 منه عشر کېږي، لس منه خوارو غریبو ته ورکړي وي، لس منه پاتې وي. طالبان ترې پوره 500 منه غواړي، نه سوال مني نه زاري مني، هغه بېچاره بندي کوي واهي مقصد نه دونه ظلم کوي چې دونه ظلم موږ په سرو کفارو کې موږ درېدلی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم خبرونه تشراخلی. د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شوی.
ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کو چې لاغه کې دی سره دی کتاب سره آشنا شي.
ماشومواله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغیز کوي؟
زما ماشوم توپ کلی کې تیر شوی دی، د سرشارو یلو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې.
کیسه لرو
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، په کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په کې کومړې خولې را ماتې دي.
دا ادبي خپرونه په یو شعر رنګینه وو.
دلته اوس هر سهار خټین کورونه راځي په پیغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه.
له داسې چا سره هم شخیدلی یم چې یوه آنلاین اپ ته په لسګونو کتابونه په خپل شخصیت کړي.
په افغانستان کې غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن
وو. که تر اخره راسره وي نور مطالب به هم واوري. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د موینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست په نوښت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ له پیل د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شوې ده. د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول شوتل شوې ده. د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسګونو خبرندویو مرکزونو په زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پارک کې جوړ شو. د بیحقي کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کو چې لاغه کې دی سره دی له کتاب سره آشنا شي.
د ذهنیت سازي په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي، د ساتنې خونی معیاري نه دي، سوری دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤل سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حکومت طالبو تاثیر سری کتابو او
د طالبانو دراتک زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هواد وتل چې اغیزي هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید له خبرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو خزای وو خدو دی خلک دلته وبل پیژنې هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ به خلکو ګڼګونه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یو بل ګډونواله ده وای په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
کونسي او پانتونونه لا هم تنجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤولین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوې دي.
د زرنګار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغو خپرندوی ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ خوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندوی ټولنو د چاپ چارې د پروسږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندوی ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمي مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې دی. د مونولوګ چې لزان سره خبرو کولو ته وایي په عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال سید اصغر هاشمي دی. همدارنګه هاشمي خبرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی په دې وروستیو کې هغه د دکتورا ډیزرټیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه. خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویمه دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بیلګې څېړل شوې دي، تحلیل شوې دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په دوو جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د دکتورا د ډیزرټیشنونو نه دی. دریم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د سید شمس الدین مجروح د اشعار او فکر فورم او هنر په نوم باندې د دکتورا ډیزرټیشن دی، د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی. دغه د دکتورا اثر د اول دورې د استاد پوهان دکتور یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعار او د فکر او همدارنګ د شعرونو د پښکلی جوړښت، هنریت او بیلابیل خواو باندې خبرې لري، بحثونه لري او بحثونه پیښې دي. څلورم کتاب هغه د ادبیات او فلسفې تړاو دی. دا د یو خلیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی. د ادبیات او د فلسفې تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده. موږ په پښتو ژبه کې په دې برخه کې هیڅ یا ډیر کم مواد لرو. استاد خوشبختانه د ادبیات او د فلسفې په تړاو باندې یو له خو کتابونو څخه لیکل دی چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږل دی او په نږدې ورځو کې به چاپ شي. یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دی، دا د کاون طوفاني لس شیری ټولګي دي چې دغه لس شیری ټولګي د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون صاحب دغه لس شیری ټولګي ترتیب او تنظیم شوي دي او په دوو ټوکونو کې په یو لس مخو کې دغه شاعري چاپ شوی ده. زبد دي شاعري په حق له دومره وایم چې کاون صاحب یو د بیل سب خاون شاعر دی او په ډیر خشکل باندې یی د شاعرۍ طرز او طریقه او نوښت دی او په شاعرۍ کې ډیر نوې خبرې تر سترګو کیږي. په وروستیو وختونو کې موږ دغه 15 کتابونه چاپ کړی دي. د افغانستان ټول ملت ته مبارکي وایم او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ او ستاسو ژبې ته دغه کارونه وشي چې ترڅو موږ او ستاسو د علم په وسیله باندې خپل ټولې ستونزې حلولې.
له ښاغلي هاشمي څخه په مننه چې د کتابونو د چاپ په اړه د معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل. وړاندې په خبرونه کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د یو بحث جزئیات تر سره شریکو، خو له کتابونو سره به سمدستي بیا می سر شو. یو خوستی چون د انګلیسي ژبې په څلور زره لغاتو مشتمل کتاب چې یو بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکونو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلی. په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستی فرهنګیان او رون انتی دا یو ښه ګام بولي او وایي د انګلیسي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شویو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د افغان یون په نوم د یو ښوونیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سیریز چې شاوخوا څلور زره لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړلي چې خوستي رون اندي او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې دا شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پال نیشن لخوا چاپ شوي خو صدام احساس بیا دا شپږ واړه کتابونه په یو نسبتاً لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړل دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګیش بړون کوي وایي سره لدې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوي خو د بیلابیلو رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپلو مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زموږ د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم. همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا درې زره شپږ سوه لغتونه لري. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولیکلا د جملو معنا هم ولیکلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه کڅه هم د زینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی خو له دې مخکې هم درې زری خبره شوی او ډیر شمیر مینوال لري. د شزایت پانتون د ټپ وانځي معسل نکمت الله تسل وایي
چې کلم موږ لومړی ځل لپاره د ټپ وانځي پایل کړم. هغه د انګلیسي کوم مقاله چوي کوم کتابونه چوغه ډیر سنزمن مورته ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو د هغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کړو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره په ډیره زیاته توګه مرسته کړې ده ځکه چې دا کتاب ډیر موثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډیر مهم دي که څه هم زه د طب پوهنځي محصل یم خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي. لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهدی وایي
په نننۍ عصر کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده نو زده کړې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیا پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې ورده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو تنکیو ظلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې او د دې ولایت په کازه ولسوالی کې د انګریزي ژبې د زده کړو لزګونه خوانیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتې دو سره د انګلیسي ژبې پښتو شوی کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر دې احساس نه دی او په نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اخیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څرګل شوې ده خصوصا وروسته تر دې چې سیگموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان شوسو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث د ته ځانګړې شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یو برخواله ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې لاغلي کلیوالې څخه نور وسحت وغوښت. زما ماشومتوب په کلی کې تیر
شوی دی لکه د کلی په رنگونو کې ښایستونه کې یعنی یا کړی ترې او ډېر طبیعي ښکلا لري لکه د سرشارو یالو ترڅنګ د غونډیو په لمنو کې نو د کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ چینار زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلي رنګونه په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنګونه ډیر کم دي، ډیر محدود رنګونه کارو. مثلا سور رنگ ته اشاره شوې ده او زیړ رنگ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنگ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه،
دا خړ رنگ په ورزیاته شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار له نورو شاعرانو اخیستی دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، له نورو شاعرانو هم دا اخیستی دی؟ تاثیر یې در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته هغه کلیوال چنارونه درېدلی؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعري باندې اغېز کړی دی. دا هماغه چنار ده چې زه په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتري کوله، یا به مې دغې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما
تصور کړی، یعنی انځور کړی دی. کله ناکله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوئ چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ماته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنې موږ نه شو کولی چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز د انسان باندې کېږي، بیا نو یا د زړه غږ ده دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللې یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي، یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي. نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشوم توپ ته ورشي، خو که اوس دې تراشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشوم توپ تاثیر واضح دی، که تاسو له ازادي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډیر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د دې کلي تنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري، پر هره پوله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خفونه ښکاري، لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تیر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید سیناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډیر عالی. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه لري.
خاص نوم نه لري. په دې نظم کې تاسو څو شانو ته اشاره کړې وه؟ یو مخړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستون کې یا اوریدون کې د شعر کلی طبيعي حدیره مهم داسې تصویر کړي ولا چې زما ستر ګوته مخه د کلی حدیره ودرېده یعنی دا کار هم امده حسابه ده اما زما پښتنه آیا دغه تصویر مو ذهن تراغه به ماشوموال ته ورغلی او کنه لدغه تصویر سره یو ځای ماشوم توپ همو
ا ته خو دې چالو ته ز میالته زمونږ په کلی کې لګځره نه بعد حالات کې شوې و لګنګونه سيو ز بیا ډیر زیاته خفه شوم ا ز ډیر وخت کې چې ز خپل کلی سینه ما نو متللې نو بیا ما خپل کلی هغه هم د تصور کې چې زمونږ کلی کې به وسره سو وضعیت کې لته ما خو په ډیر کوچنی توپ کې خپل کلی لیدلې و نو ډیر کلونه سي و چې زنو ما ورغلې نو بیا می اماغه د خړ کلهای مثلا هغه می د هن تر هغه نو همدغه بیا می دا دوه موضوع سره کړی کړل لکه چې شین اسماني او مې پکې پراکوهې سهار وخت ورته خو انجینر کې سهار وخت ډوډۍ پخې نو د انجینر د لاسونو تفاره دي زتللې مکلی ته نو زګور مشاوخه څخه د دې نجونو د دې د پخولو لپاره د ګورمال ته اډیرا جوړ شوی نه وي کبونه جوړ شوی وي نو د کلی په د دیوالونو پر مخ باندې د مرمۍ خاصونه ښکاری څه راځي تصور کوم چې دلته یو وحشت تر شوی دی بیا ګورم چې هلته یو څو تازه کبونه جوړ شوی یو ناوي چې د خپل شهید خوان په قبر باندې ځاړې یغ خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه سکون لپاره هغه بیرغ کړی نو دا شاید ما د خاطر باندې انځر کړی دی
لا غلی کلیوالي مننه د دې او د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د بحث د برخوالو نصرونه د مشهور ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی راپور په خواله رسنیو او یو شمېر به پانو کې هم خبر شوی دی په دې بحث کې شفیق خپلواک د مشهور لیکوال ورجینیا ولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلي دی چې دا ناولونه یو ډول د اخلي ولف د ماشوم توپ خاطرې دي شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویلي دی چې پرچینوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثر کې د کوچنوالي د پیښو اثر ښکار دی بل لیکوال نه وی د خوشبو پیوي چې د انسان کرکټر او شخصیت للو یا سره د ماشوم توپ له پیښو رنگ اخلي میمونی کامران بیا کوچنوال هغه زیر مشکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي د بل لیکوالي ځولې لمن په نظر ماشوم توپ یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هر برخه خورا اخیص لرل شي ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخته تم شوی دا وای چې د انسان په لاشور کې له ماشوم توپ ځینې داسې صحنې هم ثبت کیږي چې په شمارانو بدلیږي چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یو کمزوري بنیاد فرزانه سیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لوی برخه په ماشوم توپ کې تشکیل شي ګولالی مومن ته د ماشوم توپ خاطري او تجربه د لیکوال او شاعرانو د الهام سرچینه ښکاری نرګس ساق ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاری دا وای کڅو په ماشومتوب کې د فکر د بیان وس پیدا کړی بیا په بل فکر پسې ولاړ نشي فرزانه ترې کې خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وای د زړشت سپین تارونه مهم د ماشومتوب لار شفه رنگې دلیدي د شوزو د آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شی بهیز بیا پدی پاور ده چې د ماشوم توپ دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر سي هیروي لړت سي پیاجوي لاغلي که هیڅ سره لې مودان هم نه سره ده دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د زینو ماشوم توپ بد شرایط تروري نو په لوینه کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس هاغ زمانه ته ورولي په دې لړ کې یو هم سوریایي فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیستي د دې په نظر شعر یو ناویلې خبره ده یا لښ تر لښه یو بې جواب پوښتنه او د یو ناڅرګند څه لټه د لومړي خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو هم بې جواب پوښتنه تر شوي او هم د ناڅرګند شي د لټه احساسولې شو د ادونیس شعر. کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی، څیره ناشنا وه، څه یې نه ویل روان وو. یوه بل ته مو په پټه خوله کتل، زموږ ګامونه لکه سین چې درومي ناشنا، له اصله یو یو ځای، لکه پاڼه چې شمال رپوي، سره بیل لکه ځنګل، بوټی دلی دی له مځکې اوبه کړی موسمونو. ای ماشومه چې زه ومه شرمخ کې، څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس، او څه به سره وایو؟ په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیږېدلی او په پښو درېدلی دی، له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابي نومیږي په پټي کې کار کړی دی، او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه یې نه ده احساس کړې. د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوه شي چې دی څوک دی، خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه، څرنګه وه، خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوه شي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یو وخت خپریږي په مرکه کې ویلي، په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوهیږو چې هویت څه مانا؟ آیا هویت په میراث اخلو؟ هویت ثابت دی، نه بدلیږي، که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی. انسان په فکر او عمل ابتکار کوي، همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګمان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رسایت دی، او دا یاد شاعر له اوسني زمانه تیر زمان ته ستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی، خام دی، د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی. دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري، ځکه چې فطرتاً د تلپاتې والی احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشان د ماشومتوب د له لاسه تللیو وختونو حسرت کوي. شایي همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري، ذهن یې ماشومتوب ډکوي. بل لور ته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. له ادونیسه په یوې مرکې کې پوښتنه وشوه چې ته له مرګه وېرېږې، ده په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده، ټول مري. یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالي یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده. انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوی دی، خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده، او د بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی وېرېدلی. د ده په نظر مرګ مشکل نه دی، مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو. دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک یې په مرګ بوختي ژوند هیر دی. دوی مرګ را ژوندی کوي، دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. وړاندې بیا له داسې چا سره شغېدلی یم چې تر اوسه یې په لسګونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته یې سپارلی دي چې خلک یې واوري. د تورې جامې په نوم لنډه کیسه د فیصل ځلان ده، د ازادي راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېږلې. مننه ترې کوم او کیسه یې سره اور.
کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په کې کومړې خولې را ماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي. ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه سلولار کې سره مخامخ شوو. د تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوسته و، را باندې غټ و، دې چې ولیدم له خندا شنه شوه. ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې راوایسته. دواړه یو ځای کمرې ته ځیر شو، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لگ ولاړ و بیا یو ځای په موټر کې کیناستو. د دې واورې صفتونه کول همالا یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و. له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار روزګار ورخراب کړی و. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو. لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل. تېرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو که وای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. د نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم. سترګې مې پچې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د بلبل په نوم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په ژغ ثبت شوي دي. د دې کتابونه یوه لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدلی شي 500 کتابونه په خپل ژغ ثبت کړي دي. له ښاغلي حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زورته یو کوچنی سټوډیو لرم. سټوډیو کې کتابونه ثبتوم، هلته ایډیټوم او کتاب انتخابوم. زه ثبتوم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې خپور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي. دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخت پروسه نه ده که چېرته د منظم سټوډیو له چا سره نه وي؟
ولا سخت ده، سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډېر اوږدو اوږده هم وي، چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي او غږ ډېری وخت ستونی یاري نه کوي، ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړ وي او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستونی کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخته ده رښتیا هم دا پروسه ټوله، د ریکارډ برخه یې، د ایډیټ برخه یې، دا سخت چاره دي. موږ ته د خدای انسان کې ان شاء الله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره به دا زحمت په ځان باندې منو او دا مسؤلیت.
حکمت صاحب، کله چې تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ ژغ باندې لولې کنه، زه د راډیو دی بیان په صفت خپله تجربه کله اوریدونکو سره شریکه کوم. کله ناکله چې یو مطلب لولو، دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي، او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري. کله چې یو کتاب تاسو لولې، تقریبا څومره مخه یو ځای لولې په لوړ ژغ باندې او په وقفه په شکل باندې ټوله ثبتوي که څنګه؟
فرق کوي کتاب نو، چې کتاب څومره دی، د کتاب زخامت څومره دی. سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې ثبت کړی دی، یعنی له یوې مخه مې ثبت کړی دی. او کوم کتابونه چې بیا اوږده یا ډېر د لیکلو دغه شیوه یو څه سخته وي، بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر ښه شکل باندې لیکلی وي، یعنی لوستلی ډېر اسانه، کوم تکلف نه غواړي. په دې کې به زه د خدای بخښه دي نصیر احمد احمدي صاحب یادونه وکړمه، چې ډېر ضرور ده. هغه داسې کتابونه لیکلي، داسې ناولونه لیکلي دي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یوه ساه باندې ووایم سړی نه ستړی کوي. او غږ کې وي رښتیا، دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي. یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي. نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی، هغه زخامت یې څومره دی. نو بیا ورته ګورم، ممکن یو ساعت، یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی، تر دوو ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم. داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره. په ناول کې مختلف کرکټرونه دي. د مکالمې په برخه کې کله ناکله مکالمه هم سره فرق لري. په یو وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړی دی چې په یو څه تغیر اواز باندې ولولي او کنه سره په ورته شخص باندې؟
ناول کې کوشش مې کړی دی چې داسې یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږ کوي، خو داسې مې نه ده کړی چې د کرکټر په آواز باندې غږ وکړم. دا طریقه ورته کاروم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري.
دلته او بخشه دلته په مکالمه کې کله نا کله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې البته په لوستلو په وخت باندې ته پوهیږې چې دا د بل چا خبره ده، مثلا دوه ټکي شي د سینې ورته لیکلې چې فلاني وویل چې زه داسې کوم، نو کله نا کله نثر ورته بدلوي او کنه؟
دا دا نو بدلیږي ورته، اوس دغه طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي پلانې مثال احمد محمود ته وویل، نو بیا دې وخت کې زه یو خو دغه خپل درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي، او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي او ورته بدل کړم د طرز.
مثلا د دې لپاره چې اوریدونکي په دې خبره باندې یو څه ډیر پوه شي، مثلا یو لیکوال لیکي فلاني میز په سکو وهه زه بازار ته نه ځم، دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته دی نه ځي. دلته کچرته په وینا کې دا سونه وایي چې فلاني میز په سکو وهه او وی ویل، نو بیا دغه بله جمله باندې ممکن اوریدونکي پوه نه شي، او کچرته وویل وویل په وینا کې زیات راشي بیا هغه دی مکالمه نثر یو څه بل رنگ کې شي نه.
دا خو البته په د لیکوال پورې د تدیر هدف فکر کوم چې لیکوال پورې تر دې چې هغه څه رقم لیکلی دا متن، که چیرته هغه متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ولوستل شي نو خامخا به هغسې لوستل کېږي، نو اشتباه به بیا پکې راځي. زه فکر نه کوم، زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري. نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار مې باندې نه دی کړی، چون دغه نوې ده د کتابونو د ثبت مسله، که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار م نه دی شوی، او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسه سمېږي او ښه کېږي. به
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړي دي د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي، یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو؟
ډېرې زیاتې وو. زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره، نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې د دوی ډېره علاقه په ناول کې ده، او ناول کې هم زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی، نو دوی علاقه هم ډېره په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده، د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لاغه کتاب پلورنځي چې دا کتاب چاپ کړی دی له هغوی مو اجازه اخیستې؟
ما اجازه اخیستې، او کوم کتابونه زه ثبتوم د هغوی په اړه کاپی رایټ حق لرونکو سره زه خبرې کوم.
له ښاغلي حکمت څخه په مننې له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې دا غن رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا مو خدای مل.
نن بش په زما د یار په کوم مکان دی، جلوه گر په کوم هټ په کوم دکان دی، کوم دکان به د خید تر خان دی، شرم ولی به حسن کوم تر خان دی، پټه وا به د مخ کوم پتنګان دی، رحان بھائی پاکان کنا پاکان بھی چویل دے غم ازما دل چھتے واورے دا دیار دا تلو بدل ولینا چویل دے غم ازما دل چھتے واورے دا دیار دا تلو بدل منزل پے سبا کر چوکھوی نہ پوہے شم چھب سادوی کبھوی پچ شان بش کست زہر پزروی لتک مو پے دزلت غم پخلوی دم قدم بے خلے دم اخبوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم چمی یار پہ سفر للے زب کوریم شان بش کست درومی پلارے مگر دونو آلو دس پنج روک ساری زپ خار دبے کسے پارے پارے آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشوم دیار پدا غربت داکم شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشوم دیار پدا غربت خندے تلیوی کنوی دزڑا غم بے خلے تلیوی کنوی فراغت پے پسندلیوی کنوی چا بحال تر پشتے تلیوی کنوی کٹ پوزائی بے مندلیوی کنوی چوار بم سے دلی وی کنوی نشت ماغون دی بے پت سوک پیاری چی غم خور نشوم دیار پدا خواری کے نشت ماغون دی بے پت سوک پیاری کے چی غم خور نشوم دیار پدا خواری کے یار سرت لی پس پروائی باہر جائی میں خوڑ ولی پہ وزر وائی یا یہ مرد بیلتان لغم شروائی یا یا پدوارو ستر گٹھا پڑونت پا نظر وائے کدا نکے دائے ہرگز موت زر وائے خود پا خود می جان وحلی پا خنجر وائے اسی پاتش وم تر یار پوری مختوری پجرگا دا آشقانو کی کز بوری اسی پاتش وم تر یار پوری مختوری پجرگا